افغانستان پر امنیتی وضعیت ډیر اغیز شایع ونه لري، خو په اوږد مهال کې ممکن د دولت نوري وسلواله مخالف ډلې سولې ته تشویق کړي. لومړی د ازادي راډیو له خبریال شاه محمود شینواري څخه پوښتو چې ښاغلی حکمتیار په دې غونډه کې نور څه ویل. شینواري صاحب، مهرباني وکړئ.
ډیر زیات مننه. نن سهار چې په لغمان کې د غولچی غونډې ته د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین په تیار وینا کوله، د پښتو خبرو کې لومړی د سولې مسایل ته اشاره وکړه. په خبره چې اوس وخت په افغانستان کې کوم روانه جګړه دا مشهور ده، ځکه د دې جګړې ټول قربانیان عام وګړي او بېګنا خلک دي. د دولت او سوال مخالفینو ټولو دننه غوښتنه وکړه چې د سولې او یووالي لار خپله کړي او د څو اقتدار سره راغون شي او د دې یو نظام چې هغه د ولسمه په خوخه وي په هغه کې برخه واخلي. همدارنګه د نظام په اړه هم د سرګندونه وکړه او ویل چې افغانستان کې د دې یو قوي نظام ترتیا ده چې هغه د ولسمه په خوخه باندې جوړ شوی وي او د ولس پرې باندې یو د هیواد یو رهبر وټاکل شي. همدارنګه دا بسندنه هم وکړه هر هغه څوک چې په خپل فکر کې د زورواکۍ نظام نظام په ذهن کې لري هغه ته هیڅ کله دی او نه د پلویان اجازه ورکړي چې په افغانستان کې نور د زورواکۍ نظام وکړي. نو د ټینګار په خپل خبرو کې مې باندې و چې په افغانستان کې به د ورس په خوخه باندې داسې یو نظام چې هر څه د دوره اکثریت دغه برخه شو هغه د هیواد مشر بیا نور دی چې
ډېر زیات مننه. شاه محمود شینواری و چې په لغمان کې د ښاغلي حکمتیار غونډې ته ورغلی و او د نوموړي خبرې له نږدې اورېدلې وې. په دې بحث کې زیات تمرکز په دې کې و چې د سولې او سیاسي مبارزې بهیر ته د حکمتیار راتګ به د افغانستان پر سیاسي ډګر څه اغېز ولري. آیا سیاسي هلې ځلې او د ګوندونو فعالیتونه به ورسره چټک نشي؟
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما در قسمت دوم محترم آقای صدیق بتمن عضو جبهه ملی نوین افغانستان هستند، فعلا در استودیو تشریف آوردن، بهشان خوش آمدید میگوییم. خوش آمدید آقای بتمن.
خوش باشین سید. تشکر، با عزت باشین.
و همچنان کوشش میکنیم از طریق تلفن با محترم آقای قدیب الرحمن سعید سخنگوی حزب اسلامی افغانستان و محترم آقای ذبیح الله فطرت معاون سخنگوی جمعیت اسلامی افغانستان هم تماس های تلفنی برقرار شوه.
بله، خب لدوی سر به تماس ونی ولشی. لمره پتمن سب از ما سلامونه هم ومنی که په پیل کې په دې خبرې وکړو چې د ښاغلي حکمتیار راتک دوه اړخه لري. یو خو دا ده چې په سوله به څه تاثیر وي، بل دا ده چې په سیاسي هلو ځلو فعالیتونو به څه تاثیر راځي. چې اول په دې خبرې وکړو، ځینې خلک داسې فکر کوي چې د حکمتیار ګوند نسبتا منظم ګوند دی او افغانستان شموله ګوند دی، نو د ده له راتک سره او د ده د ګوند له فعالیتونو سره به شاید په نورو ګوندونو هم اغیز وشي، هغوی به هم خپل فعالیتونه زیات کړي. فعلا په افغانستان کې ګڼ ګوندونه دي خو فعالیت ډېر محسوس نه دی، ستاسو د ګوند په شمول البته. نو څه فکر کوئ، تاسو له دې نظر سره موافق یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ساروان صاحب، تاسو ته او نظر صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې احترامونه وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
ما د حکمتیار صاحب بیانیه واورېدله او هغه ډېر مثبت ټکي لرل او په داسې مسایلو باندې تمرکز وکړو چې هغه د نننۍ افغانستان لپاره ضرورت دی. زه دوی ته خراغ لاست وایم. وروسته د یوې ډېرې اوږدې مودې او جلاوطنۍ نه، ګرچې دی د مجاهدینو د حکومت په وخت کې تشریف راوړی و، اما په یو سوله ییز شکل چې اوس افغانستان ته راغلی د راتګ او د ده د سوله ییز دریځ او د ده د سوله ییزې مبارزې هرکلی کوو او هیله لرو. لکه څنګه چې تاسو یې وویل، د دوی په راتګ سره یو سیاسي تحرک رامنځته شي او دا سیاسي تحرک وکولی شي چې افغانستان د جګړې د حالت نه سوله ییز حالت ته بوزي او سیاسي ګوندونه او ډلې د دې په ځای چې د قدرت ترلاسه کول په جګړه کې وګوري، په سوله او آزاد او ډیموکراتیکو انتخاباتو کې وګوري. حکمتیار صاحب پخوا هم د جهاد په وخت کله به چې د کړکیچ د حل لپاره موضوعات پیدا شو دوی انتخابات وړاندیز کوو، او نن هم تمرکز په همدې باندې وو چې په افغانستان کې ولسواکي وي، انتخابات وي، قوي مرکزی حکومت وي او یو ډله چې اکثریت ګټلې وي حکومت وکړي. موږ د دې دریځ هرکلی کوو او ملاتړ یو او هیله مند یو چې حزب اسلامی چې یو د پخوانیو ګوندونو نه دی او د افغانستان د مبارزې په دوران کې خپل موقف لري. موږ هیله مند یو چې د نورو احزابو سره ګډه ژبه پیدا کړي او موږ وکولی شو چې د داسې تیتو پرک انتخاباتو پر ځای چې افراد راځي او حزبونه د هغوی تابع کیږي، تر دې وروسته افراد د حزبونو تابع وي او حزبونه خپل کاندیدان په داسې یو ائتلاف کې چې هغه په یوې ایدیالوژۍ او یوه سیاسي برنامه باندې ولاړ وي د افغانستان خلک هم خپل راتلونکي په هغې کې وګوري. او تر اوسه چې ګوندونه په دې کې ناکام دي، وکولی شي چې د افغانستان خلکو ته دا ثابته کړي چې تر یو فرد نه یو حزب ډېر یوې ټولنې ته مفید واقع کیږي، ځکه د هغه حزب د غړو نه هم پوښتنه کیږي. متحد افراد کولی شي چې ښه حکومت رامنځته کړي، د دې په ځای چې موږ په افرادو پسې ګرځو او همیشه په دې لټه کې یو چې بدیل نه لرو. که احزاب فل فعالیتونه چټک کړي، موږ دلته 50 کلن احزاب لرو چې حزب اسلامي، جمعیت اسلامي او افغان ملت د هغه ګوندونو نه دي چې دی په افغانستان کې 50 کلن سابقه لري. او دا هر یو ایدیالوژیک احزاب دي که دوی خپلې سیاسي او اقتصادي کړنلارې د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي، د افغانستان خلک به وګوري چې د چا سره ختلی شي او دا خپله راتلونکي د چا سره ګوري.
ډېره زیاته مننه پتمن صاحب. همدا اوس د اسلامي جمعیت ګوند مرستیال وایاند ښاغلی ذبیح الله فطرت هم د ټلیفون له لارې راسره دی. فطرت صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. جمعیت ګوند ښاغلی حکمتیار پخلاینې او راتګ ته په کومه سترګه ګوري؟ آیا تاسو هم ارکلی کوئ او په دې باور لرئ چې د دوی له راتګ سره به په افغانستان کې سیاسي فعالیتونه زیات شي؟
سلام علیکم. سلام به شما، سلام به شنونده هایتان. بدون شک فعالیت احزاب در افغانستان میدونه که برای درست دموکراسی، برای آگاهی مردم و برای رسیدن به یک جامعه مردم سالار کمک بکنه. احزابی که در افغانستان سرپیشینی بسیار درخشان دارن، بدون شک یه احزاب نقش بزرگی هم در تحولات افغانستان داشتن. که به جمله مفصلی که آقای پتمن اشاره کرد به جمعیت اسلامی، حزب اسلامی، حزب الحمدلله و سایر احزابی که تا امروز نقش داشتن.
ډېر زیاته مننه کورودن. دا خو تاسو د نقش خبره وکړه فطرت صاحب، دا مو ونه ویل چې له دې نظر سره موافق یاست چې د دوی له راتګ سره به په ګوندونو کې په د ګوندونو په سیاسي فعالیتونو کې یو تحرک رامنځته شي، یعنی توجه به زیات دې خواته واوړي، ځکه چې د حکمتیار له راتګ سره دغه شی ثابته شوه، دا خبره ثابته شوه چې جنگ د افغانستان د مسالې حل نه ده او بالاخره هر څوک چې هر څومره جنگ وکړي بالاخره سولې ته مخه کوي او سیاسي فعالیتونو ته مخه کوي، یعنی نظامیګری پای ته رسوي او سیاست ته مخه کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
جمعیت اسلامی افغانستان از نخستین احزابی بود که از روند مذاکرات صلح با آقای حکمتیار استقبال کرد و ما جریان مذاکره را با هر طرفی که در افغانستان درگیر هستند استقبال میکنیم و را به نفع افغانستان حساب میکنیم. از اینکه آقای حکمتیار آمدند با پروسه صلح پیوستند و قومیت افغانستان، نظام شوری افغانستان، دستاوردهای بیش از یک دهه اخیر را پذیرفتند و با جریان صلح در افغانستان پیوستن، امیدوار هستیم که این پیوستن سبب ازی شود که افغانستان به صلح دائمی دست پیدا بکنه و بدون شک هر مخالفتی که به موافقت مبدل میشه او در پای خود دستاوردها را به همراه می داشته باشه. امیدوار است پیوستن آقای حکمتیار روند صلح دستاوردها را برای مردم افغانستان، برای آرامش در افغانستان داشته باشه. اما چیزی را میخوام تذکر بکنم که حالا که حزب اسلامی آمده به صلح پیوسته، کدام یک از مناطقی که تا هنوز تحت تسلط حزب اسلامی بود او را به حکومت افغانستان واگذار میکنن و نیروهایی که تا این دم از آدرس حزب اسلامی در برابر حکومت افغانستان مبارزه میکرد در قدر سالا، اون نیروها چی وقت به حکومت افغانستان میپیوندن و سلاحشان را به زمین میرسن؟ در حالی که شایعات شنیده میشه که محموله‌های از سلاح‌های سبک و سنگین به افراد حزب اسلامی از جانب حکومت افغانستان توزیع میشه که امیدوار هستیم که این خبر تکذیب شود و چنین واقعیت وجود نداشته باشه. اما در هر حال ما امیدوار هستیم پیوستن به صلح آغاز یک برنامه نظامی دیگر نباشه. امیدوار هستیم پیوستن به صلح آغاز یک روند تاثیرگذار برای آرامش در افغانستان، برای آوردن صلح در افغانستان باشه.
خب اینجا یک سوال ایجاد شد آقای فطرت. خب جمعیت اسلامی یعنی نمایندهاشان رهبرهاشان یعنی بخش حکومت تشکیل میتک، خب در این مسئله حزب اسلامی هم یک مسئول حساب نمیشه اگر سلاح توزیع شوه؟
خب بدون شک هر آن کسی که متوسل به چنین اقدام شد او در برابر مردم افغانستان پاسخگو است و مسئول است، چه برسه که او مسئول در حکومت افغانستان از دست جمعیت اسلامی باشه و سایر احزاب باشه. اما مشخص باید به این نگرانی مردم پایان داده شود که حکومت افغانستان اینجور از سلاح را برای حزب اسلامی توزیع نکرده و توزیع نکنه و پیوستن به پروسه صلح پایان خشونت باید باشه و بزن گذاشتن سلاح از توزیع دوباره سلاح که امیدوار هستیم چنین شود. اما آنچه که شنیده شده امی بوده که محموله های از سلاح های سبک و سنگین و افراد اسلامی از جانب حکومت توزیع شده، در حالی است که از اسلامی در این سالهایی که در برابر حکومت اگر جنگیده با کدام سلاح و با کدام تجهیزات یا جنگیدن و سلاح و تجهیزات باید تسلیم حکومت افغانستان داده شود که مردم افغانستان مطمئن شوند که واقعا پروسی صلح با گذاشتن سلاح انجام صورت گرفته.
خب به هر حال ما از محترم آقای قبیر قریب الرحمن سیدم دعوت به عملات اونا گفتن یک ده دقیقه بعد. خب حالا ما خیلی مراجعه میکنیم به شنونده عزیز.
بله. ما علی به پنج پوشن تم جواب و
بله
لند خبرتیا و روستا دی تلفن شمیره اعلان او
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول ویرانی نغوارو، مول آبادی غوارو، مول جهل نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
شماره های تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-2112-4501 در خدمتتان است.
هم درست افغان بی سیمت تسوا اتلش میره پیاد لره لدی طریقه اسمس یالان پیغام راست ولی شیعو که سکایپ و انترنت لره په انترنت که زموش ده سکایپ پته ده رادیو دات آزادی رادیو تکای آزادی اوریدون که لرو ده تلیفون لاری مهربانی که بسیب
مهربانی سروان سپا سلامون ساته نظر سپا گرام مرمانو تا جزم دیل من نورد
مهربانی که وی آجی سپا زیمی
آجی سپا خوش آمدیم بفهمید
تشکر زنده باشی غیازه زما سوال ده پتمن سپا نده پتمن سپا تازو خون پا خبرو که او هلی که د حکمتیار صاحب راتګ دولت سره یځای کېدلو ته په نیک پال دي ونیو دا د افغانستان ټول خلک دا په نیک پال نیسي. اما دلته دا بل میلمه په خپلو خبرو کې وویلې چې بعضې سلاحې توزیع شوي دي او بله موږ له شاوخوا نه اورو او ګنګوسې دي چې قومي مسایل ډېر رامنځته شوي دي. تاجکان یو خوا غونډۍ غونډۍ کېږي، ازبکان بل خوا غونډۍ غونډۍ کېږي. آیا دغه مسائل که دا سلاح ورکول شوي وي او دا تاسو په نیک پال ونیو که د حکمتیار صاحب راتګ بیا یو بله غمیزه په افغانستان کې په داخلي جنګونو ته لاره نه پرانیزي؟ دغه زما ستاسو نه سوال دی، مننه.
کور ودان سلامت اوسئ. بله اورېدونکي لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
عبدالله هلمند در تاسو ټلیفون بقیش تاسو سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ عبدالله صاحب.
زما په نظر د حکمتیار صاحب راتګ به نور سیاسي پنجې هم نورې زیاتې کړي، ځکه د ده راتګ نه مخه دوه امریکایي لوړ پوړي چارواکي کابل ته راغلل او اوس بیا د پاکستان لوړ پوړي چارواکي کابل ته راځي. نو دا کوم یو څه تړاو سره لري؟ نو کېدای شي دی ځکه دی خپل ډېری خبرې نه شي کولی، خامخا د هغوی ترتیبات لري، نو لانجې به نورې هم زیاتې.
ډېر زیاته مننه کوروادان. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
سلام علیکم. عبدالباري عبدالیم د کندهار څخه مرد ګلبدین حکمتیار وراتګ ته ښه راغلاست وایو. او یو دا خواهش انځي کوو چې د پخوانیو ناکامه تجربه او د جګړو جګړه باید تکرار نه کی د صلح مبارکه باید کار وکړي او د افغانستان او ملت ته کار وکړي هغه په خوانی کندی و چې ما په افغانستان کې ستا هغه ته باید شرغلاست وای د هغه سره باید ګټ کار وکړي هغه چې تجربه باید تکرار نه کی. السلام علیکم.
سلامات اوسئ بل اوریدونکو هم لرو مهرباني
دروان صاحب سلامونه میومانه صدر اجازه هم میتاسیانه
مهرباني کو اجازه صاحب
اول خو حکمتیار صاحب ته ان خر اغلاط و یو ستړی مشي ورته ویو د ان د ټول په پروسس سره یو ځای شو بیا می د نورو ورونو نام د طالبان ورونو نو باندې داخله ده چې هغه هم دا رقم لکه د افغانانو په ورونو زخمونو چې ملخم حکمتیار صاحب ولګولو او دوی دې هم نوره راشي سوله دې وکړي د افغانانو په زخمونو دې ملخم ولګي پاتې جنگونو هم دې تستړي کړي یو خو زما یو خیر د حکومت ان د لوړپوړو چارواکو نه دا چې ان بعضې خلک داسې په دغه هغه کې نه غواړي چې سوله را شي یا طالب سره جوړه وشي یا حکمتیار سره هم دوی اندېښمن دي وایي چې دا محاکمه دې شي یا دا دې شي یا دې شي ان جنایت خو ټولو کړی دی مونږ دا خرچا ته مر په یو ګوته نه پټېږي دا خرچا کړی په نظام کښې چا کار کړی هغه خو ټول جنایت کړی دی دا ټول باید محاکمه شي خو اوس دې ستونزې څوک جوړوي مکه چې دا طالبان ورونه او حکمتیار غوندې دا نور ورونه دا ټول د سولې پروسې سره یو ځای شي او افغانان یو سوله کښې نوره ژوند وکړي بس دا څلوېښت
ډېره مننه ډېر وکړی دوی. سلامت اوسئ. یو اوریدونکی بل هم اخلو د سکایپ له لارې ده بیا میلمنو ته نوبت ورکوو مهرباني.
سلام علیکم حلیم ام کابل نه تاسو ستاسو ټول اوریدونکو ته خپل نیک مهینې هیلې احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
د سولې هرکلی کوو هر څوک چې د دې وطن ته د سولې په ښه نیت راځي دا ډېره ښه خبره ده او پرون چې کوم حکمتیار صاحب کوم بیانونه ورکړي دي واقعا ډېر خوشحالونکي بیانونه دي ډېر ښې خبرې کوي خو لکه څنګه چې تاریخ ته وګوره همیشه دغه پنځه دېرش کاله کښې کله مطبوعات ویناوې کوي ډېرې په زړه برابرې خبرې کوي خو بیا عمل هسې نه وي خو خدای وکړي چې دې دفعه صادقانه راغلی او د دې وطن ته د خدمت واقعي نیت ولري خبرې خو داسې ښکاري چې ته به وایې بیخي د افغانستان د مسلې حل ورسره دی بیخي داسې یو خبرې کوي نو دا همیشه داسې خبرې کړې خو وروسته عملونه بل قسم سي خدای وکړي چې په ښه نیت راغلی او موږ یې تاییدوو او خدای وکړي چې دا سولې په افغانستان کې د سولې په دایمي سولې کې
ډېره مننه عالم صاحب سلامت اوسئ. اوس میلمنو ته ورځو. لومړی پتمن صاحب لومړني اوریدونکي حاجي صاحب عظیمي یوه اندېښنه درلوده همې د وسلو د ویش مسلې ته اشاره وکړه چې ښاغلی فطرت یې یادونه وکړه او همې د قومي مسایلو یادونه وکړه او د اندېښنه درلوده چې کورنۍ جنګ به پیل شي. تاسې په دې برخه کې څومره اندېښنمن یاست؟
خب خو خبره به دا وی چې سعید صاحب په لاین کې وی او دې پوښتنو ته ځواب ویلې. زه د وسلو د توضیح په هکړه معلومات نه لرم. هغه څه چې عظیمي صاحب او نورو دوستانو عبدالله خان د هلمند نه او عبدالباري صاحب نورو دوستانو په دې باندې او عالم صاحب په دې باندې تبصره وکړه موږ به منتظر پاتې شو چې حکمتیار صاحب تشریف راوړي او دوی سوله ییز سیاست په افغانستان کې چې اوس د هغې دپاره تشریف راوړی دی او د دوی حضور به په کابل کې او د خلکو سره لیده کاته دا به خلکو ته په خپله توضیح ورکړي او د حالات اوس فرق کوي د هغه حالاتو نه چې په هغه وخت کې جنګي حالاتو یو څه چې ممکن بد وي اما کله ښه تعبیر او ښه دغه تېنه اخیستل کېږي. مثلا د خارجي قواو موجودیت په افغانستان کې فکر نه کوم تر دې وروسته خارجي یعنی احزابو ته د دې فرصت ورکړي چې هغوی وسله را واخلي او داسې جګړه پیل کړي چې خارجیان په هغې کې یعنی ښکېل نه اوسي. تر کومه ځایه چې قومي شخړې دي چې عظیمي صاحب ورته اشاره وکړه د حکومت بې کفایتي او تقابل د ځینې افرادو سره بېته قومي شخړې را تازه کړي. دا کار د حکومت دی چې هغوی یو په عدالت باندې ولاړ سیاست مخته بوځي او هغه عدالت که کله تامین شي بیا د افغانستان ورونه قومونه په خپلو کې هیڅ وخت شخړه نه کوي. د شخړو یو علت د نورو لاملونو تر څنګ یو اساسي لامل یې ممکن د حکومتونو د خوانه د عدالت نه تامین وي چې ځینې خلک حقوقو ته شاید ځان رسېدلی او نه ګڼي د دوی په ځام یا باید قناعت ورکړی شي یا حقوق تامین شي. نو دا په حکمتیار صاحب پورې تړل زه فکر کوم چې دا به دومره انصاف یعنی با انصافي به نه وي چې زمونږ دا حکمتیار صاحب پورې وتړو. هغه لا نه دی راغلی کله چې راشي وروستي اعمال چې دوی په خپله ترسره کړي د دوی اعمال به د افغانستان خلکو ته ځواب ویین کې وشي. په افغانستان کې ډېره ترخه جګړه تېره شوې ده او په دې جګړه کې موږ ټول ښکېلو. په جګړه کې خوالی نه وي، جنګ محاسن نه لري چې موږ د جنګ محاسن وایو چې هر څوک وي. دا درسته ده چې موږ میهاني جګړې لرو، د خپلواکۍ جګړې لرو، اما دغه اوسنیو جګړو ته موږ تعریف نه شو ورکولی. چون دا جګړې تعریف نه لري نو موږ ورته محاسن هم نه شو ورکولی. نو په دې لحاظ باندې خلک د جنګ نه نفرت لري، خلک د جنګ نه کرکه لري، او خلک د سولې خواته لیواله دي او د رښتینولۍ خواته لیواله. هیله مند یم چې د حزب اسلامي ورونه د خلکو دغه نظریات واوري او تر کومه ځایه چې موږ ورسره په تماس کې یو دوی دا درک لري په هغه ناستو کې چې موږ د دوی سره کړي دي او د دغه درک نه دوی برخوردار دي چې دا د خلکو اندېښنې چې خلک لري دوی هم دغه اندېښنو نه خبر دي او تر کومه ځایه چې موږ معلومات لرو دوی دې ته ژمن دي چې سوله ییز سیاست په افغانستان کې پلی کړي.
ډېره زیاته مننه. اوس د حزب اسلامي ویاند ښاغلی قریب الرحمن سعید هم د ټلیفون له لارې راسره دی. سعید صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. مخکې تر دې چې اصلي بحث ته داخل شو، یوه موضوع چې د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال ویاند ښاغلی فطرت اشاره وکړه او دوی اندېښنه درلوده، ویلي چې داسې راپورونه یې ترلاسه کړي دي یا داسې اوازې اورېدلې دي چې حکومت د حزب اسلامي غړو ته وسلې سپارلې دي، درنې او سپکې. دی وایي په داسې حال کې چې باید د حزب اسلامي هغه غړي چې وسلوال ول او تر اوسه پورې د حکومت په ضد جنګېدل هغوی خپلې وسلې وسپاري، د دې نه علاوه حکومت حزب اسلامي غړو ته وسلې سپارلې دي. دا مسله څنګه ده؟ تاسې هم دا خبره تاییدوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا څنګه وړاندې تاسو ته ټول اوریدونکو ته د زړه کوم احترامات وړاندې کوم او دغه مېلمه ته چې تاسو سره موجود دی په سټوډیو کې به ته هم خپل درانه احترامات وړاندې کوم. باید تاسو چې حزب اسلامي افغانستان د سولې د پروسې سره راغلي، تاسو باندې د حزب اسلامي د علي قادر امیر مصاحب خبرې چې ژوندې خبرې دي اوریدي او هغه دا اعلان وکړ چې موږ افغانستان کې د سولې او امن خاطر باندې دغه تفاهم لیک امضا کړي. سولې او امن د افغانستان د خلکو ضرورت دی، جنگ د حل لار نه ده. دا غي د وینا د ټکو نه یو ټکی راو چرایي پس نه تعهد کو چې هیڅوک په د وسلې په زور په حکومت قبضه نه کوي، بلکې پس دې به هر هغه څوک د هر زمو خپل واکمن ولسمشر یو قدرتمن ولسمشر ورسمن پارلمان د پاره آزاد او مستقل انتخابات لرو. هر هغه نظام به منو چې د ولس په خوښه او تاکل شوی. د دې خبرو او د دې فایل هم دغه دی چې نه په وسلې باندې اعتماد لرو او نه افغانستان کې جنگ د حل لار ګڼو. هم دې خطر باندې جنگ د حل د جنگ د خاتمې په خاطر موږ دا قدم اخیستی. لیکن شک نشته چې د حزب اسلامي افغانستان مجاهدین په خارا په چکم په خپل ځینو کې تر اوسه پورې حاکم پاتې دي. هغه ته حکم شوی چې خپل وسلې کېږدي، مګر دا چې د خپل ځان نه د دفاع په خاطر باندې استعمال کړي. تاسو معلومه ده چې په دې لنډو ورځو کې په دې څو هفتو کې د حزب اسلامي مختلف ستر مجاهدین قومندانان شهیدان شو. هماغه قومندانان چې همدا اوس د ګوانتانامو د بند را خوشي وو، د باګرام او د نورو زندانونو را خوشي وو، د خپل کورونو په مخ کې وشتل شو. په دې خاطر د حزب اسلامي قومندانان ته توصیه شوې چې وسلې دي د خپل ځان د دفاع په خاطر استعمال کړي، بلکې خو نه د جنگ په خاطر باندې. زما زده ده چې نه، حزب اسلامي دې ته ضرورت لري چې د دولت نه وسلې والي. موږ د دولت سره عهد او پیمان او تفاهم لیک د سولې په خاطر کړی، د وسلې د ویش په خاطر نه دی کړی. په همدې خاطر باندې موږ د سولې پیغام راوړی او زموږ اراده دا ده چې په افغانستان کې د ټولو اسلامي ګوندونو ترمنځ چاغي چې جمعیت اسلامي افغانستان کې مخلص ورونه هم شامل دي، د دې ترمنځ یو لوی جبهه اسلامي متحده جبهه جوړو. او د دې جبهې د جوړښت لپاره موږ غواړو چې کار وکړو. ان شاء الله موږ غواړو په سیاسي فضا کې کار وکړو او د افغانستان ولس خپل پیغام ورسو. د دې پیغام او مطالب واضح دي. افغانستان استقلال او تمامیت ساتنه، په افغانستان کې د سولې او امن قیام، او په افغانستان کې د خپلواک او قوي ځواکمن حکومت تشکیل، او د خپل ولس مخکې په شوپر کې راغی د عادلانه نظام دوران کول هیله ده. په دې خاطر باندې فکر کوم چې دا موضوع به اسی افواهات وي چې موږ یو چې د حزب اسلامي افغانستان ته وصلي وسله مجاهدینو ته وصلي شد شوي که د وسلو مسله وي نو حزب اسلامي سره وسایل کافي موجود او کافي اوس په اندازه باندې موجود دي چې د حزب اسلامي او د دولت مشترکه امنیتي کمیسیون نه کار کې پرې سره کې تر څو هغه تثبیت او په مختلفو ځایونو کې د مجاهدینو سره د تفاهم مسله مخکې شي. دې نه دې شي ته ضرورت وو او نه دې شي ته ضرورت شته. موږ خپل انشاءالله په خپل ملک کې او په خپل هیواد کې او په ټولو ولایتونو کې په ټولو اقوامو کې په ټولو مذاهبو کې د خپل پیغام په خپرولو کې انشاءالله د پوره اعظم سره ان شاء الله قدم اخلو. د حزب اسلامي معزز امیر و ان شاء الله زړه په زړه کابل ته ځي او هغه غیر خپل سیاسي امورات او سیاسي کارونه شروع کوي.
خب تشکر آقای سعید. خب محترم آقای زبیح الله فطرت، شما شنیدین آقای سعید از یک موضوع نا بحث کردن که در آینده آرزو دارن که کل احزاب یا گروپ های اسلامی متحد شوند، یک مثلا یک در یک جعبه موقف بگیرن. خب این یک نمونه خوب است برای اینکه تا جایی که در ذهن ما ژورنالیستان باقی مانده، حزب اسلامی تا حال فعالیت های سیاسی را اونقدر علاقمندش نبودن فعالیت های سیاسی. حال معلوم میشه که از جبهه تیر شون و بیاین سر میز سیاست بکنن. شما چی فکر میکنین؟ شما تا چی حد میتونین ورزی که امی، یعنی هر کس نظر شخصی خود میگن، امی پیش ازی که اسلامی بگویم، اول چون معلوم نیست که کی اسلامی است کی نیست، ورزی که اسلام میگن و در عمل کشته میرن و دیگه کده میرن، از او خاطر پیش زمین مساعد شد، زمینه آرام مساعد شد، در افغانستان صلح شد، بعد از او کل عذاب اسلامی که یک اسد اضافه تر است یا یک جای شوند، و بعد از او اگر یک نام انتخاب شد به نام حزب اسلامی یا جمعیت اسلامی هر چی که هست، فطرت سب یک رفرندوم به کار نیست. برای اینکه این قسمی خود ما در هر جای به نام اسلام گفته میریم، در دنیا اسلام نامش را بد کردیم. داعش از او سزاد رئیس، مردم نرمال نمیفهمه ایگه پای ما شما را سیاست ده. اونا از او خاطر به نام اسلام نی، به نام افغانیت، به نام انسانیت، به نام یک چیز دیگه. اگر یک حزب جور شد و چی میشه آقای فدرت؟ آقای فدرت صدا ما نشنید سوال ما را؟
متاسفانه صدا قطع وصل میشه، صدا ما ندارم.
خب سوال من خوش شنیدین یا نشنیدین؟ سب ما گفتیم که حالا حزب اسلامی فعلا این حرکت کشیده یک حرکت مثبت تلقی میشه، ور از اینکه حزب اسلامی میخواد از این باد یعنی سر میز مذاکره سیاست بکنه. و از دیگه طرف آقای سعید گفتن که اینا آرزو دارن یعنی تمام احزاب اسلامی متحد شون، یک جبهه متحد اسلامی رو جور بکنن. منتها ما تا سوال تر کردیم که مثلا داعش میگه دولت اسلامی، مچمو القاعده میگه چیز اسلامی، در سطح جهانی مردم نرمال میلیاردها انسان یک نوع آنتیپاتی یک چیز پیدا کردن برزید از اسلامی. ما میگیم در افغانستان هم به نام اسلام کشت و کشتار میشه، در بین اگر بگویم جهاد در بین خدا مینازده کنده رئیستان. یعنی از او خاطر گفتیم پیش از این که ما ادعا کنیم مسلمان هستیم و مچم جهان اسلام یک جای میکنیم، پیش از او یک چیز دیگه جور کنیم، یعنی یک جبهه دیگه جور کنیم. بعد از او که کل ما صحیح معلوم شد که کل ما شکر مسلمان هستیم، بعد از او به نام اسلام قیام بکنیم. صاحب چی میگین آقای فدرت؟
خب اول من سلام تقدیم میکنم با آقای سعید، خوش آمدن به بحث و خوشحال هستم که آنچه که به نام شایعات وجود داشت که توضیح صلاح و حزب اسلامی رو رد کردن، امیدوار هستم که این مسئله حقیقت داشته باشه. خب بحث احزاب در افغانستان با آنچه که شما مطرح کردین فکر کنم چیزی متفاوت تر است. دایه احزاب تنها بحث پخش دین و بحث عقاید نیست، بحث سیاسی در اینجا بیشتر مطرح است و احزاب میخواهند که در سیاست افغانستان و در سیاست منطقه نقش داشته باشن. داعش یک گروه تروریستی، یک گروه حراس افغان است و با مذهب القاعده به همین ترتیب، و هیچگاه احزابی که در افغانستان امروز در چوکات قانون فعالیت دارند، اینا سر سازگاری با احزاب با جریان های تروریستی ندارند، بلکه در برابر از و به مبارزه اینا عملا پرداختن و نیروهایی که پیروی احزاب فعال در افغانستان هستند، اینا در مبارزه علیه این و افکار و تفکر قرار داره. بحث ایدئولوژی در احزاب بسیار مهم است. احزابی که در افغانستان فعالیت میکنه به صورت خاص حزب جمعیت اسلامی افغانستان، ایدئولوژی از او بارور ساختن دموکراسی در افغانستان، برپایی یک حکومت مردم سالار، نظام مردم سالار که نقش حزب جمعیت اسلامی افغانستان در طول بیش از یک دهه اخیر در آوردن نظام جدید، برای برگزاری انتخابات نقش برجسته و واضح بوده. من فکر میکنم که اتحاد احزاب بحث راست، اگر بحث شما ای باشه که ما بیم یک حزب واحد بسازیم، او با فکر کنم که ما نفس دموکراسی در پا میگذاریم. تکثر احزاب یا کثرت‌گرایی در احزاب جزی از مؤلفه های دموکراسی است و ای برای مردم نقش بیشتر اینجا دی احزاب فراهم میکنه که مردم بتوانند در تصمیم گیری ها برای تعمیل افکار خود صحنه هایی را داشته باشند که اینا بتونن که چگونه افکارشون را در کجا پیدا بکنن و چگونه را عملی بسازن. باید میکنم که بحث با بحث داعش و داری دینه که احزابی که مطرح میکنن و متاسفانه عمل کرده شماری از شماری نیک اکثر نیجریان های تروریستی متاسفانه که عمل کرده های غیر دینی در مغایرت با آموزه های دینی ما قرار داره، هیچ شکل وجود نداره. اما بحث احزابی که در افغانستان وجود دارن، اما قسمی که آقای سعید اشاره کردن که اتحاد بین حزب جمعیت اسلامی و حزب اسلامی و سایر احزاب با وجود بیاید، خب یک قدم نیک است. اما با این صورت احزاب ما نمیتونیم با جریان های حراس افغان و جریان های تروریستی نرم مقایسه بکنیم.
در ازیات مننه کوروادان فطره صاحب. پتمن صاحب مخی تردی چه ده باسته و سرا شو چه ده حزب اسلامی پخلاینه و راتک به پنورو گندونو چمر اغیز ولری، پنورو وصلوالو جنگیدون کو گندونو حقوی به ترسه هده پر تشویق کلی چه حقوی هم ممدال را انتخاب کلی لجنگ لاس وخلی او ده سیاست را انتخاب کلی. مخی تردی ده یو آوریدون که عبدالله پشتنی تک تاسی زواب ویست ده یویل چه افغانستان تا ده امریکایی چارواکو وست ورپسې د پاکستاني چارواکو تګ راتک د حکمتیار له راتک سره څه ارتباط لري او که نه لري؟
ښه، امریکایانو چون په امریکا کې نوی حکومت راغلی دی او هلته ډونالډ ترامپ قدرت ته رسېدلی دی او هغوی مخکې د دې نه چې حکمتیار صاحب تشریف راوړي هغوی خپل مطالعات د افغانستان په اړه باندې اعلان کړي دي او امنیتي مشاورې راغې، وزیر دفاع راغې، نور خلک به راځي او هغه خپل مشورې شروع کړي دي چې په افغانستان کې څنګه یو سیاست پر مخ بوزي ترڅو اوسنی بمبست د پای ټکی کېږي. او کله کله د جنگ په گزینه هم خبرې کېږي چې عسکر راولېږي او هغه نظریات چې دوی لري د نورو پرته له حکومت نه د نورو خلکو سره هم شریکوي او په دې باندې بحث کوي. زه فکر نه کوم د امریکایانو راتګ او یا د هغوی بحثونه د حکمتیار صاحب د راتګ سره تړاو ولري. کله کله ګاونډیان یا نور هیوادونه کوشش کوي چې ځینې ملي مسایل د خپل پوشش لاندې راولي او داسې حرکات وکړي چې سړی شکمن کړي په ځینې پروسو باندې. د افغانستان ملي جبهه هیڅ وخت دا شک نه کوي په حکمتیار په راتګ باندې چې دا به د پاکستان سره په تړاو راغلی، د امریکایانو سره به په تړاو راغلی. موږ غواړو په افغانستان کې په یو صادقانه سیاست کې ونډه ولرو او هغه سیاست د افغانستان په ملي منافعو باندې ولاړ وي او موږ د ټولو احزابو راتګ ته چې په افغانستان کې نقش لوبوي دا به د جنګي ډلو په تضعیف کې کارنده واقع شي او موږ به وکولی شو چې د جنګ روحیه په افغانستان کې ضعیفه کړو، د افغانستان خلکو ته یوه روحیه ورکړو. د افغانستان خلک اوس په پوره ناامیدۍ کې ژوند کوي ځکه چې حکومت په داسې یو حالت کې دی چې د خپلو خلکو نه دفاع نشي کولی، جنګي صفوف ورځ په ورځ تقویه کېږي. که موږ وکولی شو دلته د اعتماد او باور یو فضا رامنځته کړو چې نورې جنګي ډلې هم دې ته وهڅوو چې د سولې د کاروان سره یو ځای شي او حکومت هم دې ته وهڅوو چې هغې دغه د سولې هلې ځلې په واقع بینانه ډول باندې د نورو ډلو سره مطرح کړي تر څو موږ خپل ملت ته نجات ورکړو. موږ زیات شک نه کوو او موږ د شک او تردید په فضا کې ژوند نه کوو. موږ د افغانستان ټولو سیاسي احزابو ته چې هغوی د افغانستان دپاره فکر کوي موږ د هغوی په باب باندې مثبت نظر لرو. په آینده کې جبهې چې جوړیږي او ائتلافونه چې جوړیږي د فکري خط او اقتصادي کړنلارو پر اساس باندې جوړیږي او ایدیالوژیک مسایل، اقتصادي مسایل او د افغانستان څرنګه یو افغانستان غواړو په دې باندې موږ فکر کوو. او ښه به دا وي چې دا قضاوت به د افغانستان افغانستان خلکو ته پریدو چې هغه چاته او کمه با کړنلارې ته لار ورکه من مخکې د وخت نه قضاوت نکو او د قضاوت د پاره من وخت لرو او هغه داده چې راځي د ټول نمخ کې سولې ته لار ورکو او په سولې ځ افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د پاره لار ورکو کله دې نمخ کې وکول شو چې هم فکر احزاب سره یو ځای شي یا حداقل هغه احزاب چې سره ګډ کار کولې شي د افغانستان په ګټه ده اما د افغانستان قوانین دلته داسې وضعه شوي دي چې احزاب زیات نقش نه لري زموږ هیله به دا وي چې د لویو احزابو نه چې ما مخکې نومونه واخیستل دا وي چې په خپلو کې که داسې یو تفاهم وکړو چې اول مخکې دی نه چې ټاکنو ته لاړ شو که په قوانینو کې داسې یو تغیر راولو د حکومت سره په مشوره یا حکومت ته په وړاندیز یا حکومت باندې په فشار اچولو باندې چې هغې احزابو ته نقش ورکړي د یوې خوا نه به موږ د احزابو کموالی من سره اوستی و چې هغه احزاب چې خلک رایه ورنه کړي طبعا قوانین یې بیا د حذف حکم کوي او هغه احزاب چې رایه وړي هغوی بیا انکشاف کوي او رشد کوي نو موږ راځي اول د احزابو نقش په افغانستان کې نهادینه کړو بنسټیز کړو تر څو وکولی شو ټولنه د اوسني تشتت نه خلاصه کړو د اوسني فردګرایي حالت نه خلاصه کړو د اوسنۍ فردي دیکتاتورۍ نه خلاصه کړو او یو واقعي ولسواکۍ ته چې حزبونه په هغې کې نقش ولري دې خواته لاړ شو
بله ډېره زیاته مننه پتمن صاحب څو پیغامونه لولم بیا سعید صاحب تاسو ته درځمه یو اوریدونکې عثمان خیل ګلمیران عثمان خیل له نهرین څخه چې د بغلان ولایت ولسوالۍ د لیکې وایي د حکمتیار راتک طالبانو ته هم دا پیغام ورکوي چې د افغانستان بقا او پایښت یوازې په سوله کې دی او د یو بل په منلو کې دی محمد فهیم ادیب میدانی له میدان ښار لیکي زما په نظر افغانان د حکمتیار په راتګ او تک خبر نه دي او نه ده او نه ده په راتګ په سوله کوم اغیز پرې وزي بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی دی وایي زما هیله له طالبانو څخه هم داده چې د سولې پروسه انتخاب کړي او مشران یې له پاکستانه ووزي محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت څخه لیکي ولسمشر غني باید د حکمتیار لپاره پوره امنیت ونیسي څو نور د دولت وسلول مخالفان هم سولې ته زړه ښه کړي ښاغلی سعید تاسې څه فکر کوئ چې د حکمتیار راتګ او یا د سولې په پروسه کې شمولیت به د دولت په نورو وسلوالو مخالفانو هم څه تاثیر ولري فعلا خو څنګه چې تاسې اشاره وکړئ د حکمتیار پلویان چې له بندم خلاص شوي دي او خپلو کورونو ته تللي دي ترور شوي دي نو ظاهرا خو داسې معلومیږي چې د دولت نورې وسلوالې مخالفان له خپلې ارادې نه دي اوښتي
بله موضوعات ډېر زیات ګڼ راغلل خو زه بهم افغانستان ته مکف بهتره شمه نور موضوعات په شاته پرېږدي چې د معزز مشر راتګ به انشاءالله او کابل کې مشر کېدل او په افغانستان کې د سیاسي وسیع او پراخه فعالیتونو ته لامه به انشاءالله د افغانستان ولس ته که په عاجله توګه نه وي په ډېرو په مسلسله توګه د سولې او امن دپاره پوره فضا هواره کړي یو خدای دې چې په افغانستان جنگ کې هغه مشروعیت چې مخالفین وسلوال مخالفین دغه په سیګنلي هغه مشروعیت کمنځي په دویمه مسله کې هغه درس چې د قومونو د ولسونو ترمنځ پیدا شوی ان شاء الله موږ به وکول شو چې هغه درس د خپل منځي تفاهم او د قومونو او ولسونو ترمنځ دیوالی په کلاره کې ان شاء الله هغه درس بند کړي او هغه ګټه چې دشمن یا وسلوال مخالفین غواړي دا غینه پورته کی هغه به ان شاء الله غدر به بند شي او په دې ترتیب باندې به د وسلوال مخالفین د فعالیت ساحه محدودیږي او رسم او رضوان موږ په دې باندې مطمئن یو چې شون حزب اسلام افغانستان یو فراقومي حزب دی په ټول اقوام او ملیتونو کې او ولسونو کې او ژبو کې
یو خاص تفصیل تاسو یو بل موضوع ته راشو ډیر مننه په دې برخه کې کافی دم دومره توضیح تاسو مخکې ول چې حزب اسلامي د یو قوي او ځواکمن حکومت د تشکیل غوښتون کوي او تاسو مشره هم ویل چې د یو مشروع حکومت یعنی فعلا تاسو باور نه لرئ چې اوسنۍ حکومت مشروع دی
دا د حکومت مشروعیت سوال لاندې نه دی بلکه موږ د قوي او ځواکمن حکومت غوښتو په خاطر باندې غړیو د قوي او ځواکمن حکومت اوس د اوسنۍ حکومت کې مشکلات ډیر زیات دي که څه هم جلال صاحب او ولسمشر اشرف غنی کوشش کوي هڅه کوي چې هغه د انسټیټیوشنز یا ادارات جور کی او هغه ته وړ خلک پیدا کی. اما مشکلات چون داخل کی حکومت وشل شوی او د حکومت ویش لغی هغه اراده چې هغه لري هغه ارادی ته نقصان او زیان رسی. په دې خاطر باندې حزب افغانستان ارزو داده چې او د پخوان او د ابتدا نه د 1940 کال نه د حزب د تاسیس سره سم دا و چې په افغانستان کې به د ولس په خوښه په آزادو انتخاباتو باندې ولسمشر انتخابیږي او د آزادو انتخاباتو لپاره به پارلمان یو قوي پارلمان جوړیږي چې هغې کې به نیک او صالح خلک وي، مافیا ناصوره په هغه کې نه وي. که موږ دغسې یو ځواکمن ولسمشر ولرو، که موږ دغسې یو پارلمان یو مضبوط پارلمان ولرو او ولسمشر هغه پارلمان ته جواب ورکوونکی، زه په دې مطمئن یم چې موږ به خپل ولس ته هم یو څه ورکړی شو او خپله ازادي او استقلال به ورکړی شو. او بل دا دی چې هغه مافیایي کړۍ چې غواړي د فشار د لارې په حکومت کې خپل ځانونو ته ځای پیدا کړي او د حکومت په اصطلاح راوس پړي، هغه مافیایي کړۍ به د دولت نه او د حکومت ته وتلي وي. په دې خاطر باندې موږ د یو ځان تر اوسه پورې انتخاب وکړو. دا زموږ سره د اکثرو نورو جهادي آزاد پخوا مخالفت هم و، یو مخالفت ته کېده چې د اسلامي انتخابات غواړي. او حال دا چې موږ د هر حکومت سره دا خبره کړي چې حکومت یې منو شپږ میاشتو کې یو کال کې د انتخابات پر لار همواره کړي، که دا د بلنسوان فارمولو هم یو کال لپاره د انتخاباتو د متنازع غیر متنازع فی خلکو په واسطه د حکومت تشکیلو او بیا د هغې نه وروسته د انتخابات د پروسې له لارې نه د یو حکومت یو مضبوط حکومت یا د یو منتخب حکومت تشکیلو. ولې د هغې پالیسي دا ده چې که چېرته د یو مسجد کې یو امام هم تعینېږي، هغه به د کلي د خلکو په خوښه تعینېږي، ځکه که هغې کې مخالفت وي امام امامت نه کېږي. په دې خاطر باندې که چېرته موږ
تاسو په راتلونکو انتخاباتو کې حزب اسلامي آیا د ګوند په حیث په انتخاباتو کې ګډون کوي، خپل کاندیدان به ولري او که له نورو سره به ائتلاف وکړي؟
ما معلوم چې بالکل به په پارلماني انتخاباتو کې او په ولایتي انتخاباتو کې او د ولسوالۍ په انتخاباتو کې، لکه څنګه چې د حزب داخلي انتخابات کې د ولسوالۍ ولایتي او مرکزي، دغسې د دولت په انتخاباتو کې هم انشاءالله په پوره قوت سره شرکت کوي. او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به هم یا که خپل کاندید ونه لري په طبیعي توګه به د کاندید چې زموږ د اهدافو او د آشنایي او زموږ د اهدافو د تکمیل په خاطر باندې قدم اخلي، د هغې ملاتړ کوي. ما موږ په دې سلسله کې پخوا هم ویلي وو چې موږ د تفاهم په خاطر باندې دا کار کوو. تفاهم د اسلامي مذهبو ترمنځ، د مدني هغه مدني ټولنو ترمنځ چې هغوی د افغانستان په استقلال او ارضي تمامیت باندې عقیده ولري، د افغانستان کې د قوي او آزادو انتخاباتو طرفداري، او په افغانستان کې د معادلانه او منصفانه نظام د قیام لپاره کار کوي، د هغوی په شمول د تفاهم لاره خلاصه ده. کېدای شي په دې سلسله کې د تفاهم او مسله موږ حامل یو چې د جمعیت اسلامي د ورونو سره، همدارنګه د استاد سیاف معزز شخصیت د هغې د ورونو سره، او د مولوي صاحب مرحوم خالص او مولوي صاحب مرحوم مولوي محمد نبی محمدي، د دې کم کسان چې د دوی اسلامي تحریک پخواني غړي دي او دوی سره اوسه پورې پاتې دي، او هغوی دغه قیادت ته حزب ته لیواله دي، د ټولو سره تفاهم داسې یو مجلس منصرې شي چې هغه مجلس په واسطه باندې موږ کولی شو چې مشترک کاندید ولرو. ولې افغانستان یو قوي مضبوط او صالح حکومت ته ضرورت لري. نن د افغانستان کې مافیایي کړۍ دومره فعاله دي چې څومره بودیجه چې افغانستان ته یې کومکونه چې راځي، د هغې 10% په افغانستان کې نه مصرفېږي، 90% بېرته د افغانستان نه وځي.
بله امین جا، سعید صاحب محترم، سعید صاحب بسیار یک موضوع خوب شما یاد کردین. فعلا آدم که میبینه این مهمانایی که به استقبال حکمتیار صاحب رفتن، بسیاری از ایها مثل آقای فاروق و وردک، اینا در حکومت بودن بسیاری از ایها، یعنی تعداد زیاد از اعضای عزیز اسلامی آقای حکمتیار در حکومت تشریف داشتن. خب اینا اونام گناهکار هستن در این مسئله مافیا بازی؟ یعنی اونا رو یک تصفیه میکنین چی میکنین صاحب؟
نه، یکی خو ما قاضی نیستیم ولی مفتی استیم که ما حکم کنیم که کسی گناهکار است. یعنی ما طرفدار ازی استیم که یک حکومت یک عدالت انتقالی باشه تاکه محاسبه هر یکی باشه، ولو اگر سعید هم باشه محاسبه هر یکی از صورت بگیره در دوران کارشان، در دوران اموراتشان، در دوران اقتدارشان، و بعد از این مسئله بحث صورت بگیره کی مجرم است و کی مجرم نیست و عدالت یا حکم
قضا ایست. صحیح آقای سیدی، این موضوع ما موافق هستیم. منتها از صحبت ها قسم معلوم میشه دی دو روز سه روز دو نوع فکر بسیار عمده است. منتها کسایی که استقبال کردن از آمدن آقای حکمتیار که سیاست میکنن زیادتر بودن، یعنی یک امیدواری ایجاد شده دی به خیال کلگی هم فکر هستن. منتها آقای فطرت یک گپ دیگه مثلا اگر حزب اسلامی هم بیاید و در قدرت شریک شوه و باز مشکلی که جمعیت اسلامی فعلا داره با او مواجه شوه و مشکل افغانستان زیادتر نمیشه. به طور مثال امیال جمعیت اسلامی بخش مزار یک سو کش میکنه، بخش مثلا کابل او سو کش میکنه و یعنی عجیب غریب گپ هاست از کودتاها و از یه جو گپ میزنن، یعنی اتحاد اتفاق در بین جمعیت اسلامی از اول کده خرابتر شد وقتی که به حاکمیت آمدن. سب این سرنوشت اگر به حزب اسلامی هم مراجعه شد و مشکلات ما بازم زیاد نخواهد شد، آقای فطرت چی میگن؟
خب اول خب ما اختلافات میان جمعیت رد میکنم. اون که افراد که متعلق به جمعیت هستن و دیدگاهشون که خارج از دایره جمعیت دارن میکنم، دیدگاه شخصیشون از بایی صورت دیدگاه رسمی جمعیت اسلامی افغانستان شد نمیشه. دیدگاه رسمی جمعیت اسلامی افغانستان از آدرس شورای رهبری حزب بیان میشه و تصمیم گیری هم در سطح شورای رهبری اتخاذ میشه. به این صورت ما خب اختلاف میان احزاب خودش یکی از مشخصهای دموکراسی است. احزاب وقتی بینشون اختلاف دیدگاه نداشته باشن، به این صورت نمیتونن با هم رقابت سالم داشته باشن. خب وقتی انتخابات فرا میرسه احزاب میان بین خود رقابت میکنن در انتخابات، هر حزبی که تانست در اینجا جایزه و نفوذ بیشتر داشت اون میتونه که سهم بیشتر از انتخابات ببره. ما فکر میکنم که حضور احزاب و تفاوت دیدگاه ها به این صورت به ضرر نیست و تفاوت دیدگاه ها است که دموکراسی رو کنترل میکنه و تکثر احزاب.
در اون موضوع موافق هستیم، منتها در عمل سیب، در عمل وقتی که احزاب و احزاب زیاد در بین خود بسلا در حال مذاکره و مناظره و مشکلات سیاسی گپا باشه، مردم روز به روز غریب شده میره، جای کار نیست، خانه ها چپه میشه، ویران میشه، سر نان سرخان مردم غریب شده، یک نانش دوتا نان نمیشه. مشکل ده اینجا سیب، وقتی که شما در بین خود سیاست کده برین و جنجال کده برین سیب، کارا را کی بکنه؟ منظور سر عزیزه
شما بسیار زود ببینیم که کارا کلن به اساس نظام بندی حکومت ها تقسیم بندی شده است. احزاب کاری سیاسی خود را پیش میبرن، حکومت افغانستان با ادارات کتاب حکومت افغانستان از اما کار خود را پیش میبرن، مردم در تیفا طبقات مختلف در چوکات احزاب حضور خود را دیدن، هر حزب طرفدارا و حامیای خود داره که اونا طبعا مردم افغانستان، از قسمت از مردم افغانستان از یک حزب پیروی میکنن، یک قسمت چون از افکار یک حزب پیروی میکنن و بدون شک اعضای احزاب افغانستان مردم افغانستان هستن. مردم به این صورت در قضای افغانستان به طرف ندیدن، مردم نقصی
صحیح سه تشکر فدرت سه محترم.
این مهم است که کیا چی میخواهند کیا چی نمیخواهند، خواستای مردم فرق میکنه که تحقق خواستا بخشش مربوط به حکومت افغانستان میشه که رو باید حکومت افغانستان
حالی شد. تشکر باشتین که پتمن صاحب دق نشه، من از پتمن صاحب یک سوال بکنم امروز. پتمن صاحب خلاصی مطلب، خاطره خوش نداره مردم افغانستان از تمام احزاب و گروپا و مبارزات ایدئولوژیکی، چی به هر اساسی که باشه، چی با خدا باشن چی بی خدا باشن، کمونیستی باشن و اسلامی باشن، ای آخر چی خواهد شد که مردم چطور میتونه یک رهبری خوب صاحب شوند؟ نظرتان بیریم یک جنبندی کنیم که باز اساسا پروگرام خلاص میشه.
جناب نظر صاحب، اختلاف دیدگاه ها در بعض موارد مفید است و با یک نتیجه مثبت انسان می رساند، اما این اختلاف دیدگاه ها باعث تفرق باید نشود و بلکه باعث پذیرفتن یکی دیگه شود. با وجود از اینکه اختلاف دیدگاه ها داشته باشیم، یکی دیگه خود بپذیریم و این اصل دموکراسی است و حکمت کردن بر مردم افغانستان زمانی که میگیم با اساس اراده و رای مردم افغانستان باشه. باید انتظار بکشیم که مردم افغانستان فرصت برایشان مساعد شود که و اراده و رای خود بدون هر نوع زور و اعمال اظهار کند و با پای صندوقای رای بروند و با رهبر خود و با شورای خود رای بدهند. نظر یک حزب نظر ملت گفته نمیشه، برخلاف حزب باید با ملت مراجعه کنند، اگر نظرشان قبول شد در اون صورت حکومت ساخته میتانند. ما به این باور هستیم که احزاب با اساس ایدئولوژی هایی که دارد در پالوی ایدئولوژی باید برنامه اقتصادی خود برای هر در هر مملکتی که باشه و در هر کجایی که باشد اعتقاداتشان یک بخش است، برنامه سیاسیشان بخش دیگه است و برنامه اقتصادی که مملکت به رفاه و سعادت برسانه بخش اساسی ای است. ما نمیتانیم بازها را منتفی کنیم، ما حاضر هستیم بازها را دوام بدیم و این بازهای سازنده باشه، بازهای پذیرش یکی دیگه باشه. ما میخواییم که تمام ما بپذیریم که افغان هستیم، مسلمان هستیم، از این خاک هستیم و این خاک سر ما حق داره و باید نوامیسی اسلامی و ملیشان را در نظر بگیریم و برنامه خود را طوری تنظیم کنیم که افغانستان از این حالت نجات بده.
ډیر زیات مننه پټمن صاحب. سعید صاحب ول لنډه پښتنه هیلره چې لنډ جواب هم راکې. حزب اسلامی په څو ډلو ویشل شوی و، د ارغندیوال ډله او د چاو د چا ډله. آیا دا ټول ډلې د حکمتیار مشرۍ مني؟
حزب اسلامی په داخل کې او په خارج کې داسې نو لکه نور تنظیمونه شو. حزب اسلامی افغانستان هم د افغانستان د استقلال او ازادۍ لپاره په میدان کې وو او هم په سیاسي ډول باندې یو څو شاخونه په میدان کې وو. انشاءالله په دې سلسله کې هیڅ مشکل نشته. د ټول په دې باندې حزب اسلامی د امیر او د خپل قائد تر قیادت لاندې انشاءالله سر راټول دي. پرون مجالس لرو دل او جناب رنجوال صاحب دی او دا غوی ټول اجرائیه شورا د جناب سباون صاحب دی زامن او ټول سره حالتره ټولو تقریبا د خپل محبوب امیر سره ملاقاتونه ولیدنې درلودي. ان شاء الله دا مشکلات زمونږ دا خو زمونږ داخلي یو خپل کور خبره ده. من غواړم چې مخکمه ارزو کې د نورو اسلامي تحریکونو چې د اوس په افغانستان کې فعال دي سیاسي فعالیت لري د هم سره راټول کو او سره یو
تشکر. وخت پروګرام خلاص، یک روز دیگه باز شما رو دعوت میکنیم مفصل گپ میزنیم آقای سعید برزی کال. وقت خبرات محترم آقای پتمن، محترم آقای سعید، محترم آقای فطرجک جان، تشکر از اشتراکتان به برنامه. چون در عقب میکروفون امروز آقای ابراهیم هارون و ایش کاکل، میر احمد صافی، رامین کاکل هم با ما همکاری کردن. با مسخنان مولانا پروگرام به پایان میرسیم. میگه که قسمی که صحبت میکنید باشید و یا قسمی که هستید صحبت کنید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید.